سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جوشي تاسو ته ساتي رادیو اوریدونکي استي مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشیان تینې ګوتریش د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې امنیت او د غیظ لپاره راپور ورکوي د ملګرو ملتونو سرمشي په هر دوه میاشت کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما د ماموریت په اړه راپور وړاندې کوي اوسنی راپور چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړی له سیاسي تعولاتو نیولې تر امنیت بشري حقونو مرستو او د یونما په ملاتړ باندې څرخیږي راپور ویل شوی چې اوسنی افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی په 2023 کال کې وروسته له هغې چې طالبان د افغانستان کنټرول واخیست دوی د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړې د پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغې بعد پوځیانو په بلوچستان کې څلور افغان تبه د ترهګرۍ فعالیتونو په تور نیولي دي د راپورونو په اساس دا کسان پرون په یو لړ عملیاتو کې د بلوچستان په توپه ککړې سیمه کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نور مهمات سره یو ځای نیول شوي دي دغه کسان اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو پلان درلود دا نه دي ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغې بعد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغانات باو د خپلتیا په اړه تورونه لګولي طالب چارواکو د دې وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې دا رد کړي چې ګواکې د پاکستان په نامنیو کې افغانات به ښکېل دي یا له افغانستان نه څوک د بریدونو لپاره وراوښتي دي د ترکیې دفاع وزارت وایي وسله والو ځواکونو په یوه اونۍ کې شپږ ویشت کوردي وسله وال وژلي دي دا وروسته له هغې دي چې د کردستان د کارګرانو ګوند بندي مشر عبدالله اوجلان په عراق او سوریه کې د خپلو ځواکونو د خلاصلو غوښتنه وکړه د ریوټرز په وینا اوجلان تیرونی په ناقانون ګوند پی کې کې غږ وکړ چې خپلې وسلې کېدي او منحل شي د وسله والې ډلې هم تر دې څرګندونې وروسته تېره شپه اوربان اعلان کړ د ترکیې د دفاع وزارت وین زکی اکترک د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې ترکیې ځواکونه عملیات دوام لري او دوی به په کلک هوډ له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي ارغمل خوشي نشي نو غزه به نوره هم ویجاړه شي او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی حماس د امریکا اروپایي ټولنې له خوا ترهګره ډنه ګڼل کېږي ښاغلی ټرامپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون وخته وویل چې اسرائیل ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو وړتیا لري هغه د یو شمېر خلاص شویو پخوانیو یرغملو سره لیدنې وروسته په ټولنیزو شبکه کې ولیکل چې ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشي کړي وروسته نه او سمدلاسه د هغو د ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپري چې وژلي مو دي که نه نو دا به تاسو ته ګرانه پرېوځي مانه نه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شئ استي تر هم کې د طالبان پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو دوام
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې اوس هغه جنگ په قرار شوی دی
امریکا ته د افغانستان پاکستان او یو شمېر نورو ودونو د دباو پر تک بندیز
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اورېدلی واقعا چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي
او د کونړ دنګام ولسوالۍ کې د 3 میلیونه په لګښت یو پل رغېدل
د دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولی شي په وخت باندې خپل مریضان هغوی په خاطر باندې او خپل ضروریات هغه په وخت باندې پوره کړي
خپرونه کړته نو راپورونه هم لرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تورخم کې د طالبان پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه تر نن سهار وختي پورې هم روانه وه زه یو څدن کې وایي الوتکې هم ګرځېدلې دا جګړه د فبروري په 8مه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تورخم درازې تر تړل کې دروسته له تیرو دریو شپو راهیسې پیل شوې ده د جګړه کې دوړو خواو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړ شوې دي ځای خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي مسافر هم ستونزو سر مخ او سوداګرو ته درانه تاونونه اوښتي دي نور حال د بدې سپوږمۍ په راپور کې چې د سیمې دوی اوسېدونکي په غږ پیلېږي
تر نن سهار تر څلورو بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نه وروسته ان شاء الله چې اوس هغه جنگ په قرار شوی دی او تر دغه څلور بجو خوښه کې هغه رون چې ورته دام راغله څلور پنځه دورې والی خو بمبارې ونه کړ
د تورخم اوسیدونکو فرمان شاو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کولې تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه لته ورو درې شپو راهیسې پیل شوې ده په دې لړ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو راپورونه ورکړل شوي، خو کره شمېر یې معلوم نه دی. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په 21مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته پاکستاني لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. دوی تور پورې کړی و چې طالب ځواکونو غوښتل په ممنوعه ځای کې پوسته جوړه کړي، خو تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسیار ویلي و چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په تورخم کې د شوې څو ورځې جګړې له امله ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د ناروغانو په ګډون مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته هم تاوانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکی ولی خان چې اوس لالپوره کې یو کم ته بې ځایه شوی، ازادي راډیو ته وویل فرمان شاه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
او ستونزې مې ډېرې زیاتې دي، د اوبو ستونزې مې هم دي، د ډوډۍ ستونزې مې هم ده، مطلب هیڅ نه لرو مونږه، نو ستونزې ډېرې زیات مخ یو.
نوموړی له مرستندویه ادارو او د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی مخلص احمد هم وایي چې د لارې د پرانیستل کېدو لپاره دوه ځلې مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي.
دواړو خواوو ته یو شمېر مسافرین والا بند پاتې دي، خصوصا هغه افغانان چې دوی تداوي لپاره تللی او پاکستان ته، هلته یې تداوي کړی دی او بیرته غوښتل چې خپل وطن ته راشي. خو سلګونو لاری چې ده په لاره کې ولاړ ده، خصوصا ترانزیتي لاری چې هغه تش کانتینرونه باید په وخت و زمان شپنګ لاین ته په کراچۍ کې تسلیم شي، او که ونه رسیږي هغه باندې تقریبا ورځ $160 د ټینشن په نامه باندې جریمه راځي. نو که هر خوا سړی فکر وکړي د لارې بندېدل د زیان څخه پرته بل څه پایله نه لري. که څه هم دوه ځلې په تورخم کې د چارواکو ترمنځ دواړه خواوې ناسته وشوه، تاسفانه نتیجه او پایله یې چې ده منفي وه.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړې دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي و چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار لامل ګرځي ودروي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د افغانستان، پاکستان او یشمې نورو هیوادونو د دوو پر تک بندیز ولګوي. ریوټرز خبري ایجنسی پنجشنبه په ورځ د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اقدام په دې وخت کې د امنیتي خطرونو له ارزونې وروسته اخیستل کېږي او له راتلونکي اونۍ څخه به پلی شي. د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو دې خبر د افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولی چې له کلونو راهیسې په افغانستان او ځینو درېیمو هیوادونو کې امریکا ته د تلو په تمه دي. نور چې سات سنه ککړه په راپور کې
داسې مهال چې د امریکا د کډوالۍ کې زلودونکي افغانان یاد هیواد ته د لیک په بهیر کې ځنډ لا د مخه اندېښمن کړي، رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد ته د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنجشنبې په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې فاش شي ویلي چې دا بندیز به راتلونکې اونۍ پلی شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څیړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالډ ټرمپ مشري د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغېزمن کولی شي، چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډېرو ستونزو شپې ورځې تېروي. په پاکستان کې د امریکا د پی دوه یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډېر خواشینی کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اورېدلی دی واقعا چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي واقعا یو لویه جفا ده. نو زموږ هیله د ترامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زر افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی او کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
مخت درنیم کال په انتظار یو چې موږ د کیسونو برخلیک څنګه کیږي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو او بیکاری کې موان د پاسپورت لپاره پیسې نه درلودي، پور مو واخیست او پاسپورت مو جوړ کړ ځکه د کیس لپاره ورته اړتیا وه. موږ هیله لرو چې کارونه مو مخ ته ولاړ شي څو له خیره امریکا ته ولاړ شو.
پورته وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال د بهیر ملاتړي بنسټ افغان واک هم تایید کړی چې ښایي امریکا په راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله ایکس پاڼه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغان اتباعو څخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژره امریکا ته دننه شي. ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو پر اتباعو چې ډېری یې اسلامي هیوادونه وو د ورتګ بندیز لګولی و چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لرې کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران و او دغه هیواد ته لیږدول شوي و له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 160,000 افغانان ایستلي و.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ملي امنیت له سرلکار سره تلیفوني خبرې کړي دي. دغه بیان پر بنسټ چې چهارشنبه نه وخته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور کړی، پکې راغلي چې اسحاق دار او مایک ولټس له طالبانو د امریکا د وسلو پوځي تجهیزاتو د بیرته اخیستلو پر موضوع غږېدلی دي. نور جزئیات د عبد سپوږمۍ پر راپور کې.
د امریکا او پاکستان لوړ پوړي چارواکي له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه غږېدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته د مارچ په 15 په یوه خبر پاڼه کې د دې موضوع په پخلي سره ویلي چې په دې موضوع د سې شنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس ترمنز ټلیفوني خبرې شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسحاق دار د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه دریزه هرکلی کړی چې غواړي خپلې پاتې وسلې له افغانستانه بیرته واخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. د امریکا او پاکستان لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې له طالبانو د امریکایي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه خبرې کوي چې مخکې له دې ډونالډ ټرمپ څو ځله پر دې ټینګار کړی و چې دا وسلې باید بیرته ترلاسه شي. بل لور ته د پاکستان حکومت له طالبانو سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته تل دا اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې د پاکستان پر ضد بریدونو کې کارول کیږي. ځینې افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې امریکا غواړي د دې وسلو د بیرته ترلاسه کولو له لارې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی محدودیتونه کم او نړیوال تعاملات ومني. سیاسي شنونکي حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
امریکایان د دې کار لپاره نه حقوقي او نه عملی هغه څه لري چې وې کاروي، ولی هغه څه چې د فشار په توګه باندې غواړي وې کاروي دا د امریکایانو سره ستا. خو بیا هم که امریکایان وغواړي چې د پاکستان د سیاست څخه افغانستان ته داخل شي، همداسې به ناکامه وي لکه په خپله شل کلنه مبارزه کې چې د ترهګرۍ تر نامه لاندې په افغانستان کې ناکامه وه. بهتره دا ده چې د ټولو افغانانو سره د هغه جملې څخه د نننیو چارواکو سره په مستقیمو اړیکو بحث باندې په افغانستان کې د داسې یو حاکمیت د رامنځته کولو لپاره چې د افغانانو لپاره د منلو وي، افغانان ځانونه پکې وګوري، اساسي حقوق او ازادۍ پکې موجود وي، د هغه لپاره ګډ کار وکړي.
پوزیشنونکی احمد خان اندړ هم ورته نظر لري.
پاکستان هم له دې موضوع نه غواړي ګټه پورته کړي او وایي چې امریکایي وسله په افغانستان کې موږ ته خطرناکه ده، په داسې حال کې چې پاکستان په خپله په 1992 کال کې زموږ د 200 کلنې اردو سلا مهمات ټانکونه تاریخ خپل هیواد ته وړي دي. پاکستان باید موږ ته لومړی هغه حساب راکړي او پاکستان دا حق نه لري. خو د پاکستان یو غلام حکومت ته غواړي چې په افغانستان کې یو قوي افغاني حکومت نه اوسېږي، ځکه خو دوی هم د خپلو بادارانو په اشاره باندې د دې وسلو نه شکایت کوي، په داسې حال کې چې افغانان له دوی سره ډېر زیات حسابونه لري.
مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د 2020 کال د اګست په پای کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا نظامي تجهیزات چې ارزښت یې شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی په افغانستان کې پاتې شوي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ملګرو ملتونو سره مچ ویلي د طالبان مشر خپلواک پراخه کړی دی. انټونی ګوتریش زیاته کړې چې ملای بتلا په کندهار کې تر خپلې مشرۍ لاندې د مهمو غونډو د جوړولو په مهمو پوستونو د خپلو وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان پر وضعیت او په نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه په خپل راپور کې ویلي د طالبانو مشر خپل واک پراخ کړی دی. انټونیو ګوتریش ویلي ملا هیبت الله په کندهار کې تر خپل مشرۍ لاندې د مهمو غونډو د جوړولو او په مهمو پوستونو د خپلو وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړي دي. دا راپور چې پنجشنبه د مارچ په 6 نیټه پر ریلیف وبپاڼې خپور شوی او د عمومي اسمبلۍ او د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې جوړ شوی، د مارچ په 10 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شي. د انټونیو ګوتریش په دیش پاړس مخیز راپور کې چې د 2024 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې مودې باندې تمرکز لري، د افغانستان د وضعیت بیلابیل اړخونه څیړل شوي دي. راپور کې د افغانستان کمزوري اقتصاد ته په اشاره سره راغلي، پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو باندې د طالبانو حکومت دوامداره محدودوونکي تګلارې او کړنلارې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي فعالیتونه او معیشت نور هم محدود کړی دی. راپور زیاتوي په دې سره اړمنو خلکو د مرستو رسولو مخه ډب شوی او دا تګلارې د بشري حقونو له نړیوال قانون او د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو څخه سرغړونه ده. په راپور کې ویل شوي چې اوسنیو چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. د کوتریش په دې راپور کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د لګول شوي محدودیتونه لغوه کړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو بهر پر دوی د طالبانو حکومت د محدودوونکو تګلارو د اغیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سیار از دخترا از جمله خودم
زما په ګډون ډیر انجونی رواني ستونزو سره مخ دي، ځکه نه یوازې دا چې خپل بنسټیزو حقونو څخه محرومي شوی، بلکې هیڅ کوو د خپل کورنۍ او دیوګو پاریو.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت لامل راپور کې نو ماخستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د ما لورانی میتی سه درسونه او تحصیلونه په نیمایي کې پاتې سول، دلته نه درس ته نه تعلیم سته. د هغوی د عندې لپاره ډېر په تشویش کې یم چې څنګه به اوسي. کار نسته، روزګار نسته، هېڅ کوم درآمد نسته، ژوند کول ډېر سخت او اقتصادي وضعیت ډېر خراب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د راپور په دوام کې راغلي د پخوانیو حکومتي چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو پرته له قضا وژنو خپل سری نیولو او توقیفونو او د شکنجه او ناوړه چلند په اړه پله پسې راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 2024 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 18 نیټې پورې د امنیت اړوند 2001 پیښو راپورونه ثبت کړي چې د 2023 او 2024 کلونو د ورته مودې په پرتله 16.3% کموالی ښیي، خو د غلا 1% پیښې ثبت شوي چې دا بیا 1.9% زیاتوالی ښیي. په راپور کې سربیره پر دې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تبعیض، د دې هېواد لپاره د بودیجې د کموالی، له ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو د جذب پر وړاندې د ننګونو، د رسنیو د ازادیو او دغه شان د سیاسي پرمختګونو، امنیت، سیمه ییزو همکاریو، بشري حقونو، اقتصادي پراختیا، د مرستو همغږي او اغېزمنتوب، له نشه یي توکو سره د مبارزې او د یونما ماموریت د ملاتړ په اړه نور موارد هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 12 نیټه پای ته رسیږي او د امنیت شورا په راروانه غونډه کې به یې په اړه پریکړه وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشي نشي نو ډېرې بدې پایلې به ولري او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته یې د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. نور جزیات د سفیر لوستنګزي په راپور کې.
ښاغلی ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون ناوخته وویل اسرائیلو ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. هغه د یو شمېر خلاصو شوو پخوانیو یرغملو سره له لیدنې وروسته په ټولنیزه شبکه تروت کې ولیکل، ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشې کړی، وروسته نه او سمدلاسه د هغو ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپارئ چې وژلي مو دي، که نه نو دا به تاسو ته ډېره ګرانه پرېوځي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم خبرداری ورکړی و چې که حماس پاتې یرغمل کسان خوشې نه کړي داسې عواقب به وویني چې تصور یې هم نشي کولی. تازه اسوشیتد پریس اژانس راپور ورکړی چې حماس د ټرمپ د دغه خبرداری په غبرګون ویلي په غزه تړانګه کې د یو دایمي اوربند په بدل کې به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشې کړي. حماس د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم له هغه اوربند په سرغړونې تورن کړي چې په جنوري کې لاسلیک شوی. تر دې مخکې بیا سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې دوی له حماس سره مستقیمې خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لیویت په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا څنګه له ترهګرو ډلو سره مستقیمې خبرې کوي وویل،
ځانګړی استازی چې په دغه مذاکرو کې ښکیل دی له هر چا سره د خبرو واک لري او له اسرائیلو سره په دې مسله باندې مشوره شوې وه. د نړۍ ګوټ ګوټ کې د امریکا د ګټو لپاره له خلکو سره خبرې داسې یو مسله ده چې ولسمشر ټرمپ ثابته کړې ده.
له حماس سره د امریکایي چارواکو د مستقیمو خبرو راپور د لومړي ځل لپاره اکسیوس خبري اژانس ورکړ. د راپور په اساس د یرغملو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر له حماس سره د خبرو په حال کې ده. د غزې د اوربند لومړی دور چې 24 ورځې وو د کپ په 12مه پای ته ورسېده او د دویمې مرحلې د اجرا لپاره خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې. په دغه اوربند کې حماس وسلوالو لږ تر لږه 15 ژوندي یرغمل کسان او د اتو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیلو ته وسپارل. همدارنګه 15 تایلنديان هم وسپارل شول. په مقابل کې د اسرائیل له زندانونو نږدې 2000 فلسطیني بندیان خوشې شول. د حماس لخوا د اکتوبر په 1مه پر اسرائیلو د برید په مال د 251 یرغمل شوو کسانو له ډلې 50 لا هم په غزه کې شته. له دې ډلې اسرائیلي پوځ وایي 43 یرغمل شوي کسان وژل شوي او جسدونه په غزه کې له حماس سره پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ ولایت دنګم ولسوالۍ کې د 3 میلیونه په لګښت خپل ورغول شو. یاد پل یو 10 متره اوږدوالی او 6 متره پلنوالی او د 6 میاشتې په موده کې بشپړ شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د یاد ولایت د دنګام ولسوالۍ اړوند د دوه بندو ساحه کې د 3 میلیونو افغانیو په بودیجه 1.5 متره اوږد او 6 متره پلن پل جوړ کړ چې ورسره ډېرې سیمې د یاد ولسوالۍ عمومي سړک سره ونښلولې. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاز د نوي جوړ شوي پل د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ترانزیتي لار د پنشې تر سره پورې تللی او په دغه طرف باندې بیا د فرضي کرښې طرف ته ډېر خلک اوسېږي، ډېر قومونه میشت دي، ډېر ولس دی، هلته کې امنیتي ځواکونه کنډکونه هم موجود دي. ته اوږد خوړلې اکثره سیلابونو کې یا مثلا موسمي بارانونو کې په دغه خوړ کې ډېرې زیاتې اوبه روانې وي. دغه طرف دغه ولسونه ډېر ستونزې ګالي او نو د دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولی شي په وخت باندې خپل مریضان او تداوی په خاطر باندې او خپل ضروریات هغه په وخت باندې پوره کړي.
هغه وای د پول رغنیزی چاره په شپږو میاشتو کې بشپړی شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وای د پول نشټوالی په وجه یې تل ستونزې ګاللې، اوس خوشاله دي چې له مودو وروسته یې دغه ستونزې حل کیږي. حاجی فضل الله:
دا خو د ډیر وخت نه زمونږ دا کوششونه او هلې ځلې وې چې دا پول الله جوړ کړي. درې ته دونه غټه ستونزه وه چې دا خول به راووت، لکه جنازه په فینه پورې وته، ډیر خلک د دې نه په دې لارو کې مړ.
زمیر ګل په یاد لاره ډاټسن موټر چلوي، وایي:
کله به چې سیلاب راووت زمونږ ګاډي به بندېدل، او اوس مونږ ډیر خوشحاله یو، ډیر ښایسته جوړ شوی دی. ماشاءالله مونږ ته ډیر سهولت برابر شو او تګ راتګ مونږ ته آسان شو.
کودړ د خپل طبیعي او غرنی جوړښت له امله په ګڼو لویو او کوچنیو درو ویشل شوی دی. زیات نفوس یې په همدې درو کې هستوګن دی. د سرکونو او پلونو د نشتوالي له امله له یو بل جلا پراته او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدي خو به یې ټیټې دي. د دغه ولایت چرګانو فارم لرونکي وایي چې د غوښې ټیټې بیې او د ناروغانو له امله خپل کړي مصرفونه نشي پوره کولی او له تاوان سره مخ دي. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وایي چې کندهار د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1350 فارمونو څخه شاوخوا 90 ټنه غوښه تولیدوي. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو د فارم کې 3500 ماشيني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 24 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم څه صفایي مژغوکو چې نه یې کو ویګرو یې نه دی پریو سپریو کو نه بیا پرولو تا واکو بیا مخاري ورکیږي
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د ده په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي، خو که روغ لوی سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
موږ را غټ کله په جې خو کې مثال ترینیم خوروار یا څلور خوروار ته موږ بوټ وسوځل، ډیر مصارف یې وکړي. دغه دونیم سوه دوه سوه ګونۍ مې اوس پیل راوړی دي. مثال مصارف ډیر کوي، دوا مې په خوړلې چې دلته مرضونه ډیر زیات چې انو دغه د بازارونو هم اوس ټیټ شوي دي. اوس اریانو چې څه په وکړو چې دانه اوس موږ پر لږ کړو، دوی اوږې کیږي او کې پر ور ډېره کړو، دلته ژر غټېږي. چې غټ سو هلته بازار ټیټ دی راباندې.
د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکی غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسېدو له امله د چرګ غوښه ټیټه بیه لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د ده په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمښت له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول، ټول فارمونه په یو وخت رسېدل، د عصري فارمونو نشتوالی، د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشتوالی، د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزې فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موږ درې نیم زره چرګ راچولې دي. نو چې شاسي مصرفونه یې کړي دي، بازارونه یې ښکته دي. بل خو دغه چې دغه وکي سره تن له سره رسېږي، مصرفونه یې ډېر دي، بازار یې ډېر ښکته دی. مصرف کوي اوس یې بیخي ډېر هم پلوړم براده هم یې 2500 پرسله دانه خوړلې ده. بله دا کاریګرو معاش راباندې چې الله نه دی، مګر چې حساب سره وکړو په دغه پلاټ کې موږ تاواني یو. بله چې د دولت سمدا غوښتنه ده چې دغه د چوزې پر برابر یو نکي بندوبست جوړ کړي چې دا چیزانه کې پر نوبت راسي. دلته داسې بې نوبچیم شروع ده او بل چې دا د نرخو کنټرول نکي وکړي، دا کنټرول پرمان بیخي سر دغه جلته مرزونه داسې چې موږ ته سم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیې مسؤلین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1250 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي، خو د زیاتې عرضې له امله یې بیې ټیټې دي. د یادې اتحادیې مشر عبدالرازق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نورو ولایتونو ته هم استول کیږي، خو د تولید د زیاتوالي له امله بیا هم ډیره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1250 فعال فارمان لرو،
او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندۍ چرګ چې په کندهار کې کاریږي دا او نورو ولایتو ته چې استو تقریبا 15 ولایتو ته نورم په مرغاشه او چرګ ورکو چې دا تقریبا یو لک شل زره در یو لک جې زره ژوندۍ چرګ مور او غوښه تقریبا 2000 کیلو غوښه ته ونیږي.
حتی موکر چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
ترانو اوریدونکو د خپرونې په دوهم برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو خپرونه درته لرو، خو اوس هم خبرونه. ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغو د اغېز په اړه راپور ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په درې میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما د ماموریت په اړه راپور وړاندې کوي. اوسنی راپور چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړی، لاسي تاولاتو نیولې تر امنیت، بشري حقونو، مرستو او د یونما په ملاتړ باندې څرخېږي. راپور کې ورشي چې اوسنی افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د عمل بر معلوم او نه اعلان منکر قانون په پلي کولو سره د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. ورسره خبرم دا چې پاکستاني رسمي راپور ورکړی چې د دغې باټې پوځیانو په بلوچستان کې څلور افغانان دوه د ترهګرۍ فعالیتونو په تور نیولي دي. د راپورونو په اساس دا کسان پرون په یوه لړ عملیاتو کې د بلوچستان په توپاکه کړې سیمه کې له کلاشینکوفونو، لاسي بمونو او نورو مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. دغه کسان اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو پلان درلود. دا نه دي ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی. پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغه هېواد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. زینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته پتام دي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوي دي. د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښوي ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم، څنګه ورو رشه جوړه په خیر تی بیت سم د کورو کې راته الله دې چروغ جوړه الله دې خوشاله. نو کتم له د ماجور وضعیت سخت خراب دي، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستي حساب کتاب دوی تر ته حساب په سمو نو غوښ دا باندې سودی کې دای سند نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا ز مش خپل کلی کې مثال دسي عزیزان قربان د ډېر سخت ستونزو سره مخ دي چې ولي روزګار نسته، بیخی حساب کتاب چپه دی، په افغانستان کې مزدوري نسته، حساب کتاب نسته، کیوت کاروبار نسته نن دی. دا او دویمه خبر دا دی بیا د پاکستان چې کوم خلک راغلي دی هغه چې هلته رور سشتمونی و غلطه پاتې سو بیا چې دلته رااله دی وینو سر مسته چا سره کړي چا سره نه کړي هغه چې سشتمونی و غي په کورو باندې مصرف کړي مثال حمزه کا واخه یا کور پر جوړ ک نو ځانونه په شکل ترزدار کړو. دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شي نه سپک شي. نو دلته دوی په دې چې ګیري چې په ورځ 100 روپۍ دی ته پاتې 100 افغانۍ دوی دومره خوشاله چې بیخي به انتها خوشاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسو انجنیران مرسته راستولي وای یا آیاتان مرستولي وای ما بل داخله ګور شولې کورونه به مرستولي وای تاسو به خپل سترګو لیدلی وای تاسو څنګه حساب دی. بیا دلته چې ځینې خلک ډېر زموږ په کلي کې خپل استه چې زمزه کې استه او ناکارم ځکه دی چې په وبو پښکې ولاړ دی پول دمونه دی دامځي فصل نه کوي، فصل هم نه کوي. نو دامځي کې دوی د کوم غټ مصرف لري چې یو جریم ځکه دوی سمې تقریبا 3 لک 4 لک افغاني مصرف ځنی کوي. نو دومره واس دوی لري نه یک کیریان پات دي څو کیران ته بیرته وګرځیدل، څو پاکستان ته لاړه، څو بل ځای ته لاړه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نما دا پیغام تر ازادي رادیو پوری ورسی. د غزنی ولایت د یکتی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوو باید ستاسې د ما پیغام درسره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هېڅ ډول همکاري نه ده سوې. د تاسې څخه غوښتنه ده چې موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي، او له موږ سره هېڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. موږ پیغام ثبتوو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورټونه تمدیدیږي، یا پاسپورټو کوم تمدید چې ده، یا کوم کاروبار چې روان ده، په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی پروبي ځان سره کېږي او ډېر انتظار په موږ باندې تېرېږي. بیا چې هلته ورسو دیرسو نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي، خلکو ته خشکی کوي او ډېر دغه کوي. د چارواکو څخه همدا غوښتنه ده د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه چې دا د موږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي. د چارواکو څخه همدا غوښتنه ده چې دغس یو د موږ یو بس خاص وکړي. موږ یو ډېر بې سرپرسته، یو ډېر بې عزته یو، یعنې له موږ سره ډېر برخورد کېږي په دفترو کې. دغه پیغام شیر سي نو به ډېره ښه وي. نام وساته. السلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه کوم. خدای دې سره جوړه خوشحاله بی. نواب خان له پکتیکا نه دلته وروره. کومې برېښنایي تذکرې سي دي؟ ډېری خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسېدګي نه سي کولی. نو چاره کوم دا هیله ده چې دا دفترونه د کوم د تذکرو کوم دفترونه چې د هغه ولسوالیو ته هم انتقال کړي. ډېر پرتې سیمې د اولو مرکز لرې دي، مرکز سره ټول رسېدګي نه سي کولی. او څو یاسوري ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي. نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. ولاد وایي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راسي، ځکه چې ټول خو رسېدګي مرکز ته نه سي کولی. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. ولاد وایي چې چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راسي، ځکه څه غټه ولسوالۍ ده، ډېر کلي پراته دي ورته. نو ټول خو مرکز ته رسېدګي نه سي کولی، هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه.
زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکرې چې دي چې ورسو وایي نه دي تیار شوي. 1000 افغانۍ، 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو څخه د مسلمانان شکي درې ورځې په لږ ګرځولي، څلور ورځې په لږ ګرځولي. د یوې سړي نوم غلط یا چپای، یا د پلار نوم چپای، یا هکس دي دغه څه وایي. بله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي. بله خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ته زما دغه پیغام دی چې کوم دا مشران چې دي، لکه د دغه کار مسؤلیت و د دې خاک امیرتوب یې پر غاړه باندې دی. موږ د لوړې خوا اوبه وچې دي، اوبه نه لرو، کښتونه د تاریاکو باندې بند دي. نو باید په اوبو یا په یو داسې بدیله لاره باندې سر وګرځو سي چې هغه دا خلک سره راټول شي، پر هغه زاوګو باندې میش پاته شي. کډې ځینې تللي دي، داسې ځایونه شته چې تور پاته دي. سړک مو خراب دی، سړک مو جوړ نه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سمیع الله سیلاب د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د مخابراتو شبکې ډېر سختې کمزورې دي، سم فعالیت نه لري، کار نه کوي. موږ د مخابراتو شبکو سره دا هیله او دا غوښتنه لرو چې زموږ ولسوالۍ ته انتنان راوي، خاص بیا د بی سیم شبکې څخه. فعالیت یې ډېر سخت کمزورې دي. په ټوټه ولسوالۍ کې دوه دانې انتنان شتون لري، چې یوه دانه په ولسوالۍ کې ده، یو دانه د کلیسوس پر منډیکا ده. موږ هیله دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته دې نور انتنان راوي او زموږ نیټ راکوي کې. نو خلک ډېر سخت ورسره په ستونزه کې دي، او زموږ دغه د پیسیم شرکت څخه دا هیله ده چې نور انتنان راوي زموږ ولسوالۍ ته.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته، همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. دلته د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ دلته د روشن سیمیکاټان د ډېر سور څخه د روشن سیمیکاټ کار کوي، لیکن خاده نسته، خاده ډېر آزاده ده. نو زما دا غوښتنه ده چې دروړو چارواکو چې دا زما غږ ورسیږي، چې دلته د روشن خاده ودرېږي او د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد په کلي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه صبرګل سالار دغه پیغام پرېږدم چې زموږ په منطقه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. څو څو واره میسیجان استول دي راډیوګان ته چې زموږ پیغام د سر نشر کوي. زموږ منطقه د دا نه خطر آوي. وسلام په خیره.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحلیم افغان یم د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه می تماس نیولی دی. زما آواز در سره نشر کوي په دغه رسنیو کې. نورو خواته مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي. هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د شورا او د میدانو بغل ته دغه زموږ پیغام تر رسنیو او مسؤلینو پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سیمین داش نورم د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ څخه. ورور زمونږ د غوښتنه چې زموږ سړکونه کچهیي بچې د پاخه شي. مریضه یم چې څه هسپتال ته رسوه هغه نور هم خرابیږي. زموږ د ټولو چارواکو ټول دمونه دا غوښتنه ده چې د سړکونه پاخه کړو. ډېر زیات مشکلات
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادۍ راډیو ته رالیږلي وو. موږ هم خپاره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه. نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر. ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماري وای ما 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور داسې ماشوم کال کېږي نادرکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی وي نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووایا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شمارم ور تکراروم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حقیقتمن نشر کړي ډېره مننه. باقي خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم ستړي مسی جوړ یاست په خیر یاست. عبدالسلام نومېږم. شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه په دغه نامه هلک ورک دی دا زما پیام نشر کوي. عبدالرحمن نومېږي د سخداد زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم: صفر صفر درې نوي اووه صفر پنځه درې څلور درې دوه څلور اته شمیره یو ځل بیا تکرارو 0039 05 34 32 4 اته ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز دیر ریڈیو ٹول کارکونکو اوریدونکو تسلم منوړم کوم هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله کو وسم چیرې د ورکو عزیزان خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست برکتی تر لسکا لسوار لسکا عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري د خپل زما ژغه ورځ ما سره په دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 2 15 0 0 8 2 15 0 کچیر دې زما ژغ په لاوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مژه هیڅ په اړه معلومات نه لرو دا یو شانس است تاسو د هیله لرئ چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران ورور سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایله موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو زه صدر ولید هلمند ولایت مساکلا ولسوالی خبرې کوم ما یو ورور دی وکاله کې د کور نه درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کور نه مرجو ولسوالی کړی د مرجو ولسوالی څخه تللی دی یاره که په دغه معلومات لري په دایښ ماج موږ سره غوي 0 2 4 9 8 0 4 و د دنوم استنه د سنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازي دی
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري لس کال مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچیا کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو محیب الله میانه قط لري تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 80 10 10 تکرار 0 58 15 80 10 10 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسې میشنه اوریدونکو او د لحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا درې کاله کېږي چې نادر کسوي دی نو کچېری خان محمد ما ژغ خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کې سي زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 و 0 3 2 1 3 3 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 0 3 2 1 3 3 8 خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادۍ رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحی سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یې همداسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېره پسیشانه ده او کورنۍ ډېره خوابه ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو کې درمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د وولو شکالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب. دا زموږ راجانې دی. داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بېخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړې؟ الله دې وساتې. جوړ وسې د نفر چې دی د شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي، صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته. د هغه ځینې دغه یې ورک شو ته اوس معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره راواخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم: صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې وو هغه زما همسنفی وو. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د سر څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله غږ اوري او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم: 0 3 0 5 0 8 0 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوه شکاله مخکې وتلی د کوره او بیا په درک او په تینل نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ: 0 8 0 8 0 6. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم زارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو عزیزانو کارکونکو اوریدونکو څنګه اس؟ جوړ اس، په خیر اس، تیار روشن. تاسو مې یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زمری د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی. نو تقریبا د لاس کال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لاس بولس کال کیږي چې خپل کور نه ترک سوی دی. د کندهار د باغپول ولسوالی، باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې. نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو ته پریښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره په دغه تلیفوني شمېرو تماس ونیسي: 0 3 0 5 0 8 1 0 سلام د 0 4 0 2 3 1 0 3 0 0 9 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. په دې لږ جوړ بس مننه چې موږ دا خپرونه جوړه کړې ده. زه د ورکو عزیزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده. بېخې خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره درته وایم: 0 0 4 2 8 6 0 2. شماره یو ځلې بیا وایم: 0 0 4 2 8 6 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولو مصالحو خبره کوم. د اسرائیلو د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت ګورک ته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره زما خبر دي. ما پر دغه شمېره کې زنګ راتووی چې تر 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا پدا شمارہ پہ مست زنگ وی کار چی دی دی من راو یا لتا سر ملکری مو توکری چوک سر شنا ہتا جی پتہ نم دے میرا پتہ دین زین الدین کا کو زوی او دے تو اس نم دی چا اول سی تو شام نے بدل کر دے مو کز ما ز ما ز غرس یو ز مسلمان اور یہ ہا دے مست دا شمارہ زنگ وی پتر چلورا جی و سو شپا چلور تھو چلور پنجس او دا سلام شمارہ دے دوم شماره بی سند سپر اویا دو اویا دری سوا دو اتیا و سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.